سلامونه وخت سهار لس بجې سوی د مشال لیډو په برابرۍ کې موږ عبدالحی کاکړ یو ځل بیا هرکلی کوم. د خیبر پښتونخوا په سوات کې د فوجي چاونې د جوړولو د فیصلې په خلاف د سوات قومي کانفرنس غوښتنه، خیبر پښتونخوا جنګ ځپلي صوبه ګرځولو په اړه د صوبې د اسمبلۍ قرارداد، د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسي د فوجي کاروانو په اړه د خیبر پښتونخوا د ګورنر څرګندونې، د عاشورې په موقع په پاکستان کې میشتو افغانانو ته ورپېښې ستونزې، په چین کې د افغانستان په اړه کانفرنس، هغه څه دي چې تفصیلي په روانه ګړۍ کې درکو. په پای کې اونیز پروګرام د تاریخ پاڼې وړاندې کوو. په پای کې به خبر مو د خیبر پښتونخوا سواد کمی کانفرنس له پاکستانی وزیر اعظم او د فوج له مشر غوښتنه کړې چې په سیمه کې د فوجي چاونی د جوړولو فیصله بیرته واخلي. ټاکل شوې ده چې نن د چین په مرکز بیجنګ کې افغان ولسمشر اشرف غنی او د چین وزیر اعظم د افغانستان په اړه په یو ګډه غونډه کې برخه واخلي. ماسکاو او کیف یو تاریخي تړون لاسلیک کړی چې له مخې به روس په ټول ژمي کې یوکراین ته ګاز ورکوي. او سم د خبرونو تفصیل، د خیبر پښتونخوا سواد قومي کانفرنس له پاکستانی وزیر اعظم او د فوج له مشر غوښتنه کړې چې په سیمه کې د فوجي چاونی د جوړولو فیصله بیرته واخلي. د غوښتنه د زیارت پر ورځ منګور پرس کلب کې د سواد قومي جرګې تر سوري لاندې په یوه غونډه کې وسوه. له غونډې وروسته د سواد قومي جرګې یو مشر خواجه محمد خان د کانفرنس متفقه غوښتنې له رسنیو سره شریکې کړې.
دا قومی کانفرنس په سواد کې د مجوزه فوجي چاونی د جوړولو سره یو طرفه او بلا جواز غړي. قومی کانفرنس په دې افسوس کوي او په ډاګه کوي چې په دې اهم او بنیادی مسله د سواد د خلکو سره هیڅ قسمه مشوره نه ده شوې. لہذا دا قومی کانفرنس د وزیر اعظم او پاک فوج سره لخر تعطیل کوي چې په سواد کې د فوجي چاونی جوړولو فیصله دی واپس واغسته شي.
قومی کانفرنس دا غوښتنه هم وکړه چې فوج دی یوازې د ترګری پر چارو توجه ورکړي او نور واکو اختیار دی ولسی انتظامیته وسپارل سي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزی حکومت صوبا جنگ زپلې ګرځولو غوښتنه کړې ده. د زیارت پر ورځ اسمبلی د پیپلز ګوند د اسمبلی د غړي سردار حسین دغه قرارداد په متفقه توګه منزور کړی. د صوبای وزیر شاه فرمان د قرارداد په تایید کې وویل
په لومړی سب کې د یو صوبې په ایس ترګرې عزت جنگ کې چې د صوبې ته څومره زیان رسیدلې دي او د دې په مت کې چې پاکستان ته څومره پیسې راغلي ده، په هغه کې د دې صوبې سره بې انصافي شوې ده. زما په فکر چې څومره زموږ مالی تاوان شوی دی د هغې ازاله دي وکړې شي.
داشان د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د عوامي نېشنل ګوند د غړي سید جعفر شاه هغه قرارداد هم د وړاندې کولو وړ وبللی چې پکې نوبل انعام ګټونکي ملال یوسفزی ته پیرزوینه وړاندې سوی دي. د خیبر پښتونخوا گورنر هوټ سرګند کړی چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې روان فوجي عملیات به په نیمه کې نه پریږدي. د زیارت پر ورځ په پېښور کې له خبريالانو سره د خبرو پر وخت مهتاب خان عباسي وویل چې په دواړو سیمو کې روان فوجي عملیات خپل منطقي انجام تر رسول د فوج ذمہواري ده. نوموړي زیاته کړی چې په پاکستان کې د پولیو د ناروغانو شمیر زیات شوی چې په کې زیاتره ناروغان د قبایلي سیمو په تیر بیا د شمالي وزیرستان او باړي سیمې دي. گورنر وویل چې له دغو سیمو راوتونکو ماشومانو ته د یو څاڅکی ورکول کیږي. تاکه سبا د چینن د چین په مرکز بیجنګ کې افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی او د چین وزیر اعظم لی کی کیانګ د افغانستان په اړه په یو غډه غونډه کې برخه واخلي. د ایشیا زړ په نوم په دې غونډه کې د سیمې د څوار لسیوادونو استاذي ګډون کوي او په کې د افغانستان او سیمې پر امنیت او صوبات خبرې کیږي. د استانبول په نوم د وزیرانو په کچه له تیرو دریو کلونو راځي د افغانستان په اړه غونډې جوړې شوې دي او په بیجنګ کې نننۍ غونډه هم د همدې غونډو لړۍ ده. خدا ځل یو شمیر مهم چارواکي پکې ګډون کوي. په دې غونډه کې به د پاکستان استازیتوب د دې هیواد وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز کوي. په افغانستان کې یو روسی پایلټ له طالبانو خوشی شوی دی. د روس د بهرنیو چارو وزارت وای پال پاول پیترینکو د روسي هليكاپټر پایلټ و چې لنجدي یو نیم کال را پدې خو طالبانو نیولې او اوس په کابل کې د روس په سفارت کې دی چې ډیر ژر خپل کورته ستونسي. د روس د بهرنیو چارو وزارت په وینا پاول پیترینکو د 2013 کال په اپریل کې پر لوګر کې برمته سو او د چهارشنبه په ورځ خوشی سو. تر اوسه دا خبره نه ده معلومه چې د پایلټ څرنګه له طالبانو خوشی سو. د روس د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې هم په دې اړه څه نه دی ویل شوی. ماسکو او کیوف یو تاریخي تړون لاسلیک کړی چې لمخې به روس په ټول ژمی کې یوکرین ته ګیسور کوي. د اروپای ټولنې په هڅو سوی دغه تړون به د 2015 کال د مارچ تر میاشتې پورې عملی وي. پر تړون د زیارت پر ورځ په برسلز کې د دواړو هیوادونو د توانایي وزیرانو او د اروپا د انرژي مشر ګنتر اوټینګر لاسلیکونه وکړل. تر تړون وروسته د زیارت پر ورځ د اروپایي کمیشن مشر جوزي مینول باروسو د تړون په اړه وویل: دوی د اروپای کمیشن په پیاوړي ملاتړ یوکرین او روس نن د توانایي د پقایجاتو د مسلې په اړه یو تړون او یو عارضي یا موقتی حل ته ورسېدل چې لمخې به د ژمي کې د ګیس ورکولو لړۍ جاری وي. د اروپا د انرژي مشر وویل چې د تړون لمخې به یوکرین په څو ورځو کې دننه روس ته 1.45 ارب ډالر بقایا پیسې ورکوي او ماسکو به کیف ته ګیس ورکول پیل کړي. اور سه خبر هم دادی چې هغه کوردی وسوال چې شام ته داخل شوی وو بیرته ترکی ته ستانسول چې دارنګ په ګډه نن د شام پر کوبانی شهر برید وکي. د عظمت شیخ حسن په نوم په کوبانی کې د کوردانو یو مسول مشال لیډو تول د نننۍ عملیاتو په اړه جنگیالیو په خپلو کې خبرې کړې دي. دغه مسول په وینا یو نیم سل کوردی وسوال تیار دي چې کوبانی شهر ته ورننوزي. په دې ډله کې سل تنه د پېشمرګه په نوم کوردی وسوال په لوتکه کې د ترکی جنوب ختیځ ته استول شوی چې په درنو وسلو او زغروالو گاډو سنبال سوي. د کوبانی په شار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یاغیانو د جګړې له پایله تر اوسه تر 800 ډیر کسان وژلي او نږدې 200 نور کسان خپل کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د خبرونو پای. تاسو د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې درته د یو شمېر نور رپورټونو ترڅنګ دغه مهم رپورټونه هم لرو. د خیبر پښتونخوا د سواد قامی کانفرنس په سیمه کې د فوجي چاوني جوړولو فیصله بیرته اخیستلو غوښتنه کړې خو دوی مخالفت وکړي.
چې په سواد کې د فوجي چاوني جوړولو فیصله دی واپس واغستې شي. ادارنګ د سواد تاریخي کړي د خلکو محدود زریز مکه او کلتوري شتمنۍ دورې دو بچي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزی حکومت غوښتي چې دغه صوبه د جنگ زپلې وګرځوي. او په خیبر پښتونخوا کې د تاریخي یا لرغونی ځایونو شمیر څومره دی؟
شپږ زره آرکیولوژیکل سایټس د پورا خیبر پښتونخوا کې موجوده چې کوم ډیټا ده او دین میجر څه کوم خارونه دي کې تقریبا موږ څخه 12 میوزیمز دي.
دا به د خبرونې په پای کې په اونیز پروګرام د تاریخ پاڼه کې واوري چې خالد خان به وړاندې کړي. وسم د خبرونی فایل له خیبر پښتونخوا سوات سیمې زخه کو. د خیبر پښتونخوا په سوات کې قامی کانفرنس په سیمه کې د فوجي چاوني د جوړېدو مخالفت کړی دی. د زیارت تورز په سوي قامی کانفرنس کې د پاکستان وزیر اعظم او د فوج له مشره وغوښتل سوچ په سوات کې د فوجي چاوني د جوړولو په اړه سوي فیصله بیرته واخیستل سي. دغه غونډه د سوات قامی جرګې تر سوري لاندې جوړه شوی و چې پکې تر اوږده بحثونو وروسته ټولې غوښتنې د یو رسمي بیان په بڼه کې رسنوي ته وړاندې کړل شوې. لمنګوري د نیاز احمد خان رپورت اورو.
سوات پریس کلب منګوره کې سوات قامی کانفرنس په نوم لویه جرګه وشوه چې پکې د سیمې مشرانو، خبريالانو او د سوات قامی جرګې په لسونو غړو د سوات په مسلو لکه هتفي وجنو، د فوز لخوا وخت په وخت کرفیوګانو لګولو، تلټون اپریشن او سیمه کې د ترهګرۍ او سیلابونو وروسته مسلو باندې بحث وکړه شو. جرګې په اخیره کې په ګډه اعلامیه جاری کړه شو چې پکې له حکومت او فوجي چارواکو څخه غوښتنې وکړه شوې. د اعلامیه د جرګې مشر غړي خواجه محمد خان وړاندې کړه.
د سواد د خلکو دا نماینده قومي کانفرنس د دهشتګردۍ، فرقواریت او انتها پسندۍ بیخي ردوي. لهذا حکمرانان دي د دهشتګردۍ، فرقواریت او انتها پسندۍ د حقیقي خاتمه، د امن، د قیام او د خلکو د سر و مال او د ناموس د ساتنې خپل آئینی قانونی ذمہواری پورا کړي او په دې لړ کې د مصنوعي و نمایشي اقداماتو په ځای کوټلي ګامونه پورته کړی شي.
خواجه محمد خان وړاندې وویل چې دغه اعلامیه د مشرانو په مشورې سره جاری کړی شوې ده چې پکې دا غوښتنه هم کوي
دا قومي کانفرنس په سوات کې د مجوزه فوجي چاونی د جوړولو په سره یک طرفه او بلا جواز مړي. قومی کانفرنس په دې افسوس کوي او په ډاګه کوي چې په دې اهم او بنیادی مسله د سوات د خلکو سره هیڅ قسمه مشوره نه ده شوې. لہذا دا کانفرنس د خلکو د جوړ احساساتو په بنا د سوات د معروضي حقیقتونو پر رڼا کې په دې سلسله کې خپل تحفظاتو څرګندونه کوي. لہذا دا قومی کانفرنس د وزیر اعظم او پاک فوج سر لخر تعطیل کوي چې په سوات کې د فوجي چاونۍ جوړولو فیصله دې واپس واخیستی شي چې دا رنګ د سوات تاریخي کلي د خلکو محدود زرعي ځمکې او کلتوري شتمنۍ دوره کېدو بچي.
اعلامیه کې د سوات د اولس مسلو ذکر هم وکړی شو. د سوات معاملات سیول انتظامیه ته حواله کولو غوښتنې وکړی شوې.
دا کانفرنس په کلکه غوښتنه کوي چې په سوات کې سیول انتظامیه د مکمل با اختیار کړی شي او هغوی د نورې خپلې ذمهواري په خپلو اوږو واخلي. همدارنګه فوجي چارواکي ټول توان د دهشتګردۍ په ختمولو او په امن راوستو کې په کار راولي او په سیول معاملاتو کې د نورو برخه اخیستلو نه ډډه وکړي او سیول معاملات ته د سیول انتظامیه ته حواله کړي.
د جرګې په آخر کې د قومي جرګې مشر مختار یوسفزی وویل
د سوات قومي جرګې مشرانو ته دا اعزاز حاصل دی نه د ځان پروا کړې ده نه یې د خپلو ملګرو پروا کړې ده نه یې د خپلې کورنۍ پروا کړې ده. د سوات د خلکو چې کوم دهشت او وحشت مسلط و د هغې په خلاف یې په ډېر جرأت او همت سره آواز پورته کړی.
سوات قومي کانفرنس کې په ګډه د یو شمېر نورو غوښتنو سره سره په سوات کې د سکولونو سړکونو رابطه پلونو بیا ودانولو دغرنګه د سوات ځنګلاتو او لرغونو آثارو ساتنې او د سیلګرۍ صنعت ودې لپاره ګامونه پورته کولو غوښتنې وکړه شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی د یو قرارداد له لارې له مرکزي حکومت غوښتنه کړې ده چې دغه صوبه د جنگ ځپلې وګرځول سي. قرارداد د زیارت پر ورځ د پیپلز ګوند د اسمبلی غړي سردار حسین وړاندې کړ چې په متفقه توګه منظور سو. وروسته د حزب اختلاف او واکمن ګوند تحریک انصاف د غړو ترمنځ په سیاسي حالاتو بحث تومره تود سو چې له یو بل سره د جګړې کولو تر حده ورسېدل. غلام غوث غونډې ته ورغلی وو او دا رپورټ یې را لښلی دی.
دغه قرارداد د صوبایي اسمبلی د پاکستان پیپلز ګوند د اپوزیشن غړي سردار حسین سپدا ډول وړاندې کړو. د صوبې صورتحال ته په کتنه خیبر پختونخوا صوبه دي جنگ ځپلي صوبه وګرځولی شي. د صوبې د معاشي او اقتصادي وضع د ښه کولو لپاره دي نه یوازې د خصوصي مراعاتي پیکج اعلان وشي بلکې د نړیوال امدادونو زیاته برخه دي دې صوبې ته ورکړی شي. صوبائی وزیر شاه پرمان د حکومت لاړه دا قرارداد تایید کړو او وی ویل په لومړی سب کې د یو صوبې په ایس ترګری زد جنگ کې چې د صوبې ته څومره زیان رسیدلې دي او د دې په مت کې چې پاکستان ته څومره پیسې راغلي ده په هغه کې د دې صوبې سره بې انصافي شوې ده. زما په فکر چې څومره زمون مالی تاوان شوی دی د هغې ازاله دي وکړی شي. تفصیلات او واقعیات دا وایي چې موږ د جنگ په حالت کې یو. تیر ماخام د صوبایي اسمبلی په غونډه کې د حکومت او اپوزیشن د غړو ترمنځ په بیلابیلو موضوعاتو ډیر په ښه ماحول کې تاوده بحثونه روان وو. خو کله چې د هیواد په سیاسي صورتحال د اپوزیشن ډلې مشر مولانا لطفالرحمن خپلې څرګندونې پیل کړې نو په صوبایي اسمبلی کې ځینې حکومتي غړو د اپوزیشن د ځینې غړو سره د جګړې کولو هڅه وکړه. تیر ماخام د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ تاو تریخواله د وهلو ټکولو د حد پوری رسیدلې وو او په اسمبلی کې د وهلو ټکولو د مخې نیولو لپاره د اسمبلی د غړو ترڅنګ امنیتي چارواکو هم د بلوشوي غړو په اخوا کولو کې کومک وکړو. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
هلته بیا د خیبر پښتونخوا سپیکر د نوبل انعام ګټونکي ملال یوسفزی په اړه د عوامي نیشنل ګوند د اسمبلی غړي سید جعفر شاه ته د قرارداد وړاندې کولو اجازه ورکړې ده. تر دې وړاندې داسې رپورټونه وو چې سپیکر اسد قیصر زړه نازړه دی چې د ملالی په اړه د قرارداد جمع کېدو اجازه ورکړي. په دې اړه پرون د اسمبلی تر اجلاس وروسته له سید جعفر شاه سره مرکه وکړه او په سر کې مو ځینې د قرارداد د څرنګوالي په اړه پوښتنه وکړه.
دا قرارداد مجمع کړو د هغه نوبل د امن لوی انعام ملو شوی دی. د هغه خیراتي تقسیم پیش کولو لپاره سره مې دا کړو چې عملي اقدام دې دا واخلي چې په صحیح توګه مونږ د هغه خدمات وستایو. نو په سواد کې د زنانو لپاره یونیورسټي هغه په نوم باندې وروښي.
کوم چې دا قرارداد کم ځای ته ورسېدی اوس
نو هغه حکومت لږ د جزیات مظاهره کوله او هغه بیا نن زموږ سپیکر سره خبرو شو. هغه ایگزیټ شو نن څنګه کې څه کې لګاړې غړاو شو. نو تر روان 10 تاریخ چې سیشن شروع شنو پرې کې پټې دل کې چنتا و.
یعنی اوس په دې ټول متفق دي چې دا قرارداد د پاس سی تاسو خبره سوي ده تاسو په دې مطمئنه یاست؟
د حکومتي پټې موقف لا پوره راغلی نه ده. البته د خلاف کوم غوندونه دي نه هغه مسله ده اوس پرې کې اوس نه ګټ دي موږ ما سره دې قرارداد کې هغه هم د خطو او امر سره شامل شو.
نو تاسو یعنی دا قرارداد که تاسو اپوزیشن یو طرف ته به پاسول احساس منظور بشي کنه؟
چې نه په تعداد کې خوړې لري دا کې دې چې پاس نشي.
او نو ولې حکومت خو عمران خان ودی ته مبارکي ورکړې و داسي په جمهوریت سامیم د حکومت برخه ده؟
اگر ته زموږ د فکر کوم چې څه وجه ده چې دې داسې د جګړې مظاهره کوي او دا په خبره خونه دا هغه او تعلیم د فارق راوي مقصد دی او په دغه باندې ټول نړۍ هغه ته انعام ایوارډ ورکو موږ ولې ستاینه ونه کړه دي.
نه خو تاسو له دوی سره خبرې سوي دي چې جمهوریت اسلامي او طریق انصاف سره د ججک یعنی د دې قرارداد د نه منظور
په اړه موږ ته مسلې جوړيږي.
یعنی څه مسلې تاسو ته بیان کړې دي؟ څه مسلې؟
دا بیان نه کړو چې موږ ته مسلې جوړيږي خو نن نه هغه په دې رضا شو چې دا مرمت کو دې شک تاسو کې.
یعنی په دې باندې صرف راضي شو چې دا اوس و منل سو یعنی د دې وړ دی چې دا په اسمبلی کې پیښ شي. خو البته دا نه د معلوماتي حکومتي پارټیانو به دا له تاسو سره ملګرتیا کوي کنه
او د دې حمایت او غالبا چوب وکي.
یعنی تاسو ولې دا وایست؟
او دا ځکه ریویو نه خریده چې وکي.
دا د عوامي نیشنل پارټۍ د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي سید جعفر شاه چې د ملالی یوسفزی د نوبل انعام جایزه ګټلو د پیرزوینو په اړه یو قرارداد په اسمبلی کې جمع کړی و چې سپیکر زړه نازلو او وروسته اوس د پوینا سپیکر دا منلې چې دغه قرارداد وړاندې کولای سي. پرون دې د اجلاس د صوبای اسمبلی تر اجلاس وروسته له مشال رادیو سره خبرې کولې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن.
د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د روانو پوځي عملیاتو منطقي انجام ته د رسولو هوډ څرګند کړی دی. د زیارت پر ورځ په پېښور کې له خبريالانو سره په خبرو کې گورنر وویل چې د ټاکل شوو هدفونو پرته به پوځي عملیات ختم نه کړل سي. نور تفصیل له پېښوره غلام غوث را کوي.
تیر ورځ په پېښور کې له خبريالانو سره په خبرو اترو کې د پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی ویلي دي چې په قبایلی سیمو کې روان تازه پوځي عملیات به منطقي انجام ته رسوي.
قبایلی علاقے میں ملٹری آپریشن ہے یہ اب وہ خیبر ایجنسی میں بھی اس کو شروع کیا گیا ہے خیبر ون کے نام سے.
قبائلی سیمو کی چکم پوزی عملیات روان دی, اس پا خیبر ایجنسی کی ہم دا خیبر ون پنوم دغا پیل کری شوی دی. دا دغی عملیاتو دا نتائجو پا اخلا دا وقت نولان دی خبر کول ندی پکار, خو یو مضبوط اراده لرو او ټول قام ته باور ورکوم چې دا ځل کوم پوزی عملیات روان دی د دې د هدفونو ترلاسه کولو بغیر د دې په منځ کې د راغونډولو سوچ هم نشو کولی, او د دې اخیری حتی او منطقي انجام ته رسول د پاکستان د پوزی ځواکونو ذمہواری ده.
ریوائنډ کرنے کا کوئی سوچ نہیں ہے اور یہ کبھی ممکن نہیں ہوگا. اس کو آخری حد تک منطقی انجام تک پہنچانا جو ہے وہ افواج پاکستان کی ذمہ داری ہے.
سخ کال پا پاکستان کی د پولیو د ناروانو د شمیرے د زیاتوالی په اخلا د پختنی په جواب کی گورنر سردار مہتاب عباسی په شمالی وزیرستان کی د وسلوالو لخوا په پولیو کمپینونو د بندیز او په خیبر قبائلی سیمه کی خرابی امنیتی وضعیت په اشاره وویل چې په رامنځته شوي پولیو ناروغانو کې زیات ماشومان د شمالی وزیرستان او خیبر قبائلی سیمې سره تعلق لري.
پاکستان بھر میں جو ہائیسٹ نمبر آف پولیو کیسز کی رپورٹس ہیں وہ ٹرائبل ایریا سے ہیں, اور وہ بھی دو خاص علاقے ہیں جیسے شمالی وزیرستان ہے اور خیبر ایجنسی کا تحصیل باڑہ ہے.
پاکستان کی ترٹول زیاد دا پولیو راپورونا دا قبائلی سیمینا راغلی دی, او هغه هم دا شمالی وزیرستان او خیبر دا باڑے تحصیل پرنگ دو مخصوص زایون دی دا چرتن چی ترٹول زیاد دا پولیو دا ناروغانو راپورونا راغلی دی, او مونگ پا دیر دیر اندخمن یو, او اوس چی دا شمالی وزیرستان نا کم بیکورشوی خلق راغلی و او اوس چې د خیبر نکوم خلک را روان دي, نو د نوملیکنی په ځایونو د اغوی د ویکسینیشن عمل ډیر په ښه ډول روان دي.
رجسٹریشن پوائنٹ پر انکی پولیو ویکسینیشن کا عمل بخوبی جاری ہے.
گورنر سردار مہتاب احمد خان عباسی وویل چې د شمالی وزیرستان کډوالو ته به هر ډول مرستې ورکول کیږي, او د بیکورشوی ولس به هر ډول خیال ساتل کیږي. غلام غوث, مشال ریډیو, پیښور.
د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور او همداراز د دې صوبې په نورو سیمو کې افغان کډوال شکایت کوي چې د محرم الحرام د میاشتې له پیلېدو سره سمې پولیس ډېر زوروي. د خیبر پښتونخوا حکومت هر کال د محرم په لومړۍ لسیزه کې پر افغان کډوالو بندیز لګوي چې ښار ته به نه راځي او یوازې تر خپلو کورونو به محدودوي. افغان کډوال وایي چې د دې بندیز په نتیجه کې له سختو مالي او ځاني مشکلاتو سره مخ کیږي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور او د دې ایالت په نورو ښارونو کې د افغان کډوال شکایت کوي چې د محرم میاشتې له پیله دا سره سم د حکومت تازه بندیزونو له مشکلاتو سره مخ کړي دي. د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت دا شورا په ورځو کې د افغانانو پر ګرځېدو بندیز لګولی او خبرداری ورکړی چې په دې ورځو کې ان اسناد لرونکي افغانان هم د ګرځېدو او تګ راتګ اجازه نه لري. پر پیښور سربیره د پختونخوا په ډیری سیمو کې د افغان کډوالو ته خبرداری ورکړل شوی چې دا شورا په ورځو کې د خپلو کورونو بهر نه وځي, کنه نو له سخت قانوني چلند سره به مخ شي. په پېښور کې د 1300 افغانانو ازادي راډیو ته ویل چې د حکومت دغه بندیز په ورځني ژوند کې له سختو مشکلاتو سره مخ کړي دي.
موږ غریب خلکو سره د سکیم چوک له موږ راځو او موږ ته لاره کې تکلیف دي, او موږ چې ورځ کار ونکړو موږ بیکاره پاشو موږ څو کورم په پرېدې بجلی بیل دی, سوي ګیس بیل دی, موږ قانوني اسناد لرم, کارت لرم, هر څه لرم, باوجود دغه نه چې موږ تنګې نه پرې دي خلک په خانم چا کې بیرته واپس کوي به شړي دا هم تانه ته وري موږ په خینه والا سو هم نشته راځي چې موږ په خپل نوم کې هم غا تانه را خلاص دغه یو زره او سیګو چې پیسې به سی ور کې پخ زره باندې را خلاص کړي ټول زره دې نشته.
محمد عارف نوم می دی او ادي زو کې مسیدون کې ما خبر کې می والا د قسخانه کې دکان لرم, او موږ ته د حکومت اړه خویل شوی تاسو بل سرځي د افغان کډوال نه راوځي خار ته نه راوځي, او حالانکه موږ کډونه درو دې سره موږ رجستر شوی او بیا هم موږ دا مسلې جوړې شوی چې الله سرځي به تاسو په کور پاتې استي موږ ته ډېرې مسلې جوړې کړې د کور داړه خچره مصارف دی او کیږي له سرځي د موږ ته ډېر په مشکلاتو.
د خیبر پختونخوا حکومت هر کال د محرم میاشتې په لومړۍ لسیزه کې د پېښور په ګډون د خیبر پختونخوا ایالت په یو شمېر نور خارونو کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیسي او په لارو کوڅو کې په سلګونو نوې امنیتي پوستې جوړوي. د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې میشته یو افغان کډوال د امنیتي ادارو له لوري د ورپېښو مشکلاتو په اړه له سیمینا په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل.
زه عبدالواحد په کوهاټ کې اوسېږم او دلته موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو. کله چې موږ یو بیمار فیس د خبر دن شو ته بازار دن شو لاله دغه سینې دې کوم مسبن نه یې درش قانوني اسناد لر ور سره دی او دی باوجود هم څنګه یې خپل ساحه کومه ده کې هغه مغه علاقې بو محدود او بهر بازار تا کوم نور دین نور دین دنش لاله دا دوران کې مریض وی هي اصل مشکلات راځي هغه به نشو راغولې
په دې اړه مو چې کله په پیښور کې امنیتي او دولتي چارواکو سره اړیکې کیونی ولې نو ویل چې حکومت دغه ګام د شورا پورزو کې د تورستي په خود مخنیوي او امنیت ټینګ ساتلو په هدف پورته کړی د پېښور ښار کمشنر ظهیر الاسلام په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
محرم کې موږ سکیورټی پلان پریپیر کړی دی اډمنسټریټیو ارینجمنټس کړی دي او آرمی او ایف سی چې دی نو هغه سټینډ بای دی دا نه خسته چې کله ضرورت پېښېږي نو هغه موږ ته پانچ منټ نوټس باندې رسېدی شي چک پوسټونه دي سنیپ چیکنګ دی د افغان مهاجرو داخله باندې پابندي ده پېښور کې دا هر کال موږ پابندي لګو
خو افغان کډوال بیا دا نه مني چې دوی په تروریستي پېښو کې لاس لري او زیاتوي چې که په رښتیا داسې وي نو لږ تر لږه یو افغان خو د مطبوعاتو ته وړاندې کړي چې په تروریستي پېښو کې په لاس لرلو ککړ پېژندل شوی وي د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت له وړاندې ویلي چې د هر ډول تاوتریخوالي او تروریستي پېښو د مخنیوي په هدف یې ځانګړی پلان ترتیب کړی چې له مخې د ښار په مرکزي یا شیعه میشتو سیمو کې د سنیانو تګ راتګ منع اعلان شوی دی
د زبی الله شفق چې په محرم الحرام کې په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی دی لاغه وروسته چې دوی له کوم ستونزو سره مخامخ دي په دې اړه رپورټ راکولی
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش په لنډو سپو دوه زره یو سلو دیرش دیار لزره پنځه سو اتیا پنځه لزره اووه سو شپېته او ول زره اته سو اتیا کیلو هرتز اورېدلی شئ
قبایلی سیمه باجوړ کې د 2008 کال پوځي عملیاتو لوجې به کورسو خلکو کې اوس هم شاوخوا 400 کورنۍ د جلوزو کیمپ کې ژوند کوي دوی وایي چې باجوړ کې د ملکانو خانانو پر مځکو کې آباد وو اوس هغه خانانو ملکان ورته د اوسېدو لپاره ځای نه ورکوي او نه هم ورته دلته خوراکي توکي ورکول کېږي وبخښي د دې د دې شمیر 400 دی او اوس
د باجوړ ناوګې سیمه رحمت جان چې د دپو وینا د تیرو شپږو کالو راسي په جلوزو کیمپ کې د بیکورېج ون تیروي د خپلې سیمې څخه د پوزي اپریشن لوج راويستې شو خو د امن د ټینګېدو باوجود هم وس خپل وطن ته نشي ستنې دي ځکه چې ال تخپل کور او جیداد نه لري
الته بر از منګه کم کور نه چدي هغه نشته سی با زمو سره خانان زمو کو یاد ملکانان هغه نه ناخیش دي اوس منګ ته هیڅ کم دغه نه ملاوي حکومت دې طرف نه دې کې زمو سره کوټي والا دي نا وګي والا مکه باجوړ ار چارمنګ والا دي هر قسم کا 400 فیملی دلته دی راي منګه دا کور نه چکم روان شو دا من خپل اساس کړی خو لکه جیداد دا غيو
د باجوړ کوټکی کلی بادر خان وای چې دې هم د شپږو کالو راسي به کور دې او د لنګشي کور نه تاوان په پیسو کې دوی ته یو روپې هم نه دا ورکړی شوی
موږ دوه دواني مساو کالو نه کوټکی کلی کې اوسېدلو او نن زمنګ پاغه کلی کې ځای ورک شو نو دا اسامه یا دا زوایری موږ دې راکلې دا سزا موږ ته ملاو شو دا کنه زو جواب دهشتګردي خلاف دا کومه کاروایی په باجوړ باندې وشو دا په لکاو روپې د خانانو لور کول زمنګ نه ټول پښتنه انده شو په جلوتو کې ان کې پټا غمانه پاتې شو او خبره خاتمه شو موږ باندې
دا چارمنګ کوټکی څخه یو بل به کور شوې کس محمد حضرت د خپل ستونزو پاړه مشال رډیو ته وویل
خو په سوال په پیسو راغلی دی 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 دا غته دی کیم تر راغلی سوال په پیسو هو په پیسو رښتینې په زور زبردستای باندې اوس تقریبا دا کله وشو چې په موږ باندې راشدم باندې زمونږ هیڅ شی نشته دا حکومت زما دا کار وګوري دا که چارمنګ د کوټکی اوسېدونکي هم که چېرته پاکستاني نه بیرې ما په توخم باندې والی یا مې د انډستان ته ولېږي یا مې د چین یا مې د انډیا ته ولېږي یا مې د ایران ته ولېږي
د یادې سیمې مناسب خان وایي چې د شپږو کالو راسي ماشومان او زنانه په دې انتظار دي چې کله به خپل سیمې ته بیرته ستنېږي
په دې انتظار کې خلک پاتېږي لاله بس موږ واړه دنه کوټو ته موږ چې دا واړې نه ني هم دې ماشومان ته موږ دا باندې کو چیرې ودرګه شین کاله راځي سور کاله راځي کنه حتی دا چې پدې کې هغه گاڑی ختم شي موږ د ماشومان جاړي سرې سترګې ولاړې غریبانو زنانم خپای موږ د چا سم کا کم نشو کولای ځکه چې خپل مل خلق د غل له یومن پاتې کیږي کنه
د لوزو کیم کې میش د باجوړ څخه شپک کال وړاندې به کور شوی خلق وای چې د قامي سملی غړي بسم الله خان لې په تیر ټول ټاکنو کې ووټ ورکړي وو او هغه ور سره ژمنه کړې و چې د دوی ستونزې به هواروي خو د الیکشن ګټلو وروسته یې خپل ژمنه سرته نه کړه په دې باب لمو بسم الله خان سره پرله پسې درې ورځې د تماس نیولو کوشش وکړو خو بریالي پکې نشو د قامي اسمبلی پخوانی غړي او د فاټا ریفارمز کمیټې رکن اخونزده چټان څخه مو چې کله په دې اړه رابطه وکړه نو د هغه ویناوه
زه نه پوهېږم
چې دا خلک خپل علاقې ته واپس ولې نه راځي او دوی ته څه داسې مسلې دي. هغه دا یو خبره بالکل حقیقت ده چې هلته کوم خلک د ملکانو په کوټو کې ناست وي، نقصانات د خلکو شوي دي، خو د هغوی چې کومې معاوضې دي هغه ملکانو ته او خانانو ته میلاو شوي دي چې دا ظلم دی، د زیاتی دی. زه دا نه محسوسوم چې د باجوړ حالات داسې دي چې ګندې دا د یو ملک په کوټه کې نه اوسېږي نو دله به بل ملک کوټه نه ورکوي یا به ځای نه ورکوي. دغه خلک چې دا کوم ځان ته ایډی پي وي دا د ایډی پي په زمره کې زما په اندازې مطابق نه راځي.
یاد دې وي چې د 2008 کال اگست میاشت کې د پاکستان پوځ لخوا باجوړ کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو له امله د باجوړ شاوخوا 3 لاکه اوسېدونکي په بېکورۍ مجبور شي وو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو اوري اوس هم لسنې بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز به اورو، له هغه وروسته بیا درته یو شمېر نور رپورټونه لرو. د افغانستان په اړه کانفرنس په بیجنګ کې دی او اونیز پروګرام د تاریخ پاڼې خورازي چاول د خبرونو لنډیز اورو. د خیبر پښتونخوا سواد کامی کانفرنس له پاکستانی وزیر اعظم او د فوج له مشر غوښتنه کړې چې په سیمه کې د فوجي چاونل د جوړولو فیصله بیرته واخلي. دا غوښتنه د زیارت تورز منګور پرېس کلب کې د سواد کامی جرګې تر سوري لاندې په یوه غونډه کې وشوه. د خیبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزی حکومت صوبا جنگ ځپلو ګرځولو غوښتنه کړې ده. د زیارت تورز اسمبلی د پزګوند د غړي سردار حسین د قرارداد په متفقه توګه منظور کړی. د خیبر پښتونخوا گورنر هوټ څرګند کړی چې په شمالي وزیرستان او خبر ایجنسی کې روان پوځي عملیات په فنیمه کې نه پرېښتي. د زیارت ورس په پېښور کې له خبريالانو سره د خبر په وخت میتاب خان عباسی ویل چې په دواړو سیمو کې روان پوځي عملیات خپل منطقي انجام تر رسول د فوج ذمہواري ده. تاکه سبا د چینن د چین په مرکز بیجنګ کې افغان ولسمشر اشرف غنی او د چین وزیر اعظم لی کی پیانګ د افغانستان په اړه په یو غاډه غونډه کې برخه واخلي. د اشاره په نوم په دې غونډه کې د سیمې د سوال سوالونو استازي ګډون کوي. په افغانستان کې یو روسی پایلټ د طالبانو خوشی شوی دی. د روس د بهرنی چارو وزارت وایي پال پیترنکو د یو روسی هلیکاپټر پایلټ چې له نږدې یو نیم کال را په دیخوا طالبانو نیولی و او اوس په کابل کې د روس په سفارت کې دی. ماسکو او کیف یو تاریخي تړون لاسلیک کړی چې لمخ به روس په ټول ژمي کې یوکرين ته ګیس ورکوي. د اروپای ټولنې په اساس شوی دغه تړون باید د 2015 کال د مارچ تر میاشتې عملي وي. هغه پر دې سوال چې شام ته داخل شوی و بیرته ترکیه ته ستانه شوی چې دارنګه په ګډه نن د شام پر کوبانی ښار برید وکړي. د ازمت شیخ حسن په نوم په کوبانی کې د خدانو یو مسؤل مشال ریډیو ټول د ننني عملیاتو په اړه جنګیالوی په خپلو کې خبرې کړي دي. د خبرونو لنډیز مو واوریدل. اوس په اسلام آباد کې سراج ظهیر د پاکستان د نن ورځو ورسپانو ته کتنه کوي.
نن ایکسپریس ورسپانه په لیدریه کې وای په پاکستان کې اوس هم د ترهګرې پیښو دوام نیولې دي او د ملک په مختلفو سیمو کې د ترهګرې پیښې رامنځته کیږي چې لکبلی یو شمیر خلک لمنځه لاړل. ادریه د فاټا د خیبر ایجنسی د پرونی جټ الوتکو بمباری او د نخت په باب لیکي چې په دغه پیښه کې یو شمیر ترهګر مړه او ځینې جوبل شوي دي او اته سکیورټي اهلکاران پکې هم لمنځه تللي دي. ادریه د پوز د مطبوعاتي ادارې ایس پی آر د وین میجر جنرل اسیم سلیم باجوا دخلی لیکي چې په وزیرستان کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د ګټې لپاره د افغانستان مرسته ډېره ضروری ده خو افغانستان یې نه کوي. ادریه د دې خبرې تناظر کی زیاتوی باید چې د پاکستان حکومت دې لړکی د افغانستان د نوی ولسمشر اشرف غنی سره خبره وکړي او هغوی د خپل تحفظاتو نه خبر کړي چې پاکستان کې د ترهګرۍ په مخنیوي کې د افغانستان مرسته ډېره ضروری ده. بل په لو د پیښور نه خبرېدونکو مشرق ورسپانه خپل ادریه کې وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د اقداماتو باوجود تعلیمي صورتحال کې سخواله نه دی راغلي او د دې غټه وجه د محکمې تعلیم کمزوري مشندري او زوړ نظام دی. بل طرف ته د حکومت په نظر کې د اهل او په کمیشن راغلي افسرانو قدر نشتا. ادریه مخکلي کې موجوده حکومت د تعلیم د ودی لپاره یو ښه ګام دا پورته کړی وو چې باقاعده منیجمنت کیډر یې جوړ کړو خو د افسوس خبره ده چې استادانو، سپرډنټانو او نور عملی ته د ترقی ورکول وروسته د کیډر عہدې د دوی نه کمې شوې. که حکومت د منیجمنت کیډر نه د ښه کارتمه کوي نو باید چې دوی ته هم ترقی ورکړي چې ورسره دا شان د دوی ګریډ د نور عملی نه سیوا شي نو ورسره په خیبر پښتونخوا کې تعلیم مسئلے ہم ختم شی.
دسی میں حالات او دنڑے مطبوعات.
ایسوسیټډ پریس په یو رپورٹ کې لیکلي چې ملالی یوسفزی ته د ماشومانو نوبل جایزه هم ورکړل شوې. د رپورٹ له مخې ملالی یوسفزی د فلسطین په غزه کې د هغو سکولونو لپاره 50,000 امریکایي ډالر مرسته ورکړې ده چې په اسرایلي بمبارۍ کې وران شوي دي. بل پلو د ورلد پالیټکس ریویو په نامه مجلې د افغانستان د نوي ولسمشر اشرف غنی احمدزي په وړاندې د پرتو ننګولو په اړه بحث کړی دی. پوروال کاکړ د دې دواړو مقالو غټ ټکي وړاندې کوي.
ایسوسییټډ پریس خبری اجانس لکې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو او د نوبل جایزې ګټونکو ملالی یوسفزی ته د چهارشنبې په ورځ په سویډن کې د ماشومانو نوبل جایزه هم ورکړل شو. د اجانس په لیکنه ملالی یوسفزی ته د ماشومانو نوبل جایزه له هغه وروسته ورکړل شو چې په نړۍ کې په میلیونونو ماشومانو نوموړي ته خپلې رایې ورکړې. د سویډن له یو ټلویزیون سره په امریکا کې ملالی یوسفزی وویل دا جایزه یوازې د ملالی په نامه یوې نجلۍ لپاره نه ده، بلکې د هغو ټولو ماشومانو لپاره ده چې له سکولونو بهر دي. ملالی یوسفزی وویل چې په دې جایزه له دې قبل هم زیاته خوشاله ده چې ماشومانو په خپلو رایو دا جایزه دې ته ورکړې ده. اجانس لیکي چې ملالی یوسفزی له دې جایزې سره ملګري 50,000 ډالر د فلسطین په غزه کې هغو سکولونو لپاره ډالۍ کړل چې په اسرایلي بمباریو کې وران شوي دي. ملالی یوسفزی وویل چې د فلسطین بیګنا ماشومان له ډېرې اوږدې مودې راهیسې بېخي زیات ځپل شوي دي. ملالی یوسفزی زیاته کړه چې موږ ته په کار ده د دې لپاره په ګډه کار وکړو چې د فلسطینی ماشومانو په ګډون د نړۍ د ټولو ماشومانو لپاره د تعلیم زمینه برابره کړو. د اجانس په لیکنه د ماشومانو نوبل جایزه هغه چاته ورکول کیږي چې په نړۍ کې د ماشومانو د حقونو لپاره مبارزه کوي. بل پلو د ورلد پولیټکس ریویو په نامه مجلې د افغانستان د نوي ولسمشر اشرف غنی احمدزی په وړاندې د پروتو ننګونو په اړه بحث کړی دی. ورلد پولیټکس ریویو لیکي اشرف غنی له یو داسې حالت سره مخامخ دی چې خپلې پوهې ته عملي بڼه ورکړي. مقاله زیاتوي دا د نوي ټاکل شوي ولسمشر اشرف غنی احمدزی لپاره یو ننګونه ده چې د خپل جګړه ځپلي هیواد اقتصادي حالت بدل کړي. مقاله لیکي د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به بهرنۍ مرستې هم کمې سي او په دې صورت کې به دا د نوموړي لپاره یو رښتونی چیلنج وي چې د هیواد قدرتي زیرمې په کار واچوي او ځان د بدلون راوستونکی ثابت کړي. د مقالې په لیکنه په هیواد کې د اقتصادي بدلون د راوستلو لپاره د ولسمشر اشرف غنی احمدزی هوډ لدی هم ښکاري چې چین ته سفر وکړ او هلته یې پانګوال دې ته وهڅول چې په افغانستان کې پانګه واچوي.
دا پوریوال کاکړ چې سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتي درته وړاندې کول. چین په مرکز بیجنګ کې نن د افغانستان په اړه یو غونډه کې د سیمې د 14 هیوادونو استازي برخه اخلي. دا غونډه د استنبول د غونډې لړۍ ده چې له تیرو دریو کلونو راهیسې په بیلابیلو هیوادونو کې جوړه شوې ده. خو دا ځل چین ژمنه کړې ده چې له افغانستان سره به مرسته وکړي. په دې اړه د احمد شیبر رپورټ اورو.
نن په چین په مرکز پکن کې د آسیا سره په نامه د افغانستان لپاره غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې د چین په سفر دی ګډون کوي او د چین سرتیازم لی کی قیانګ به هم غونډې ته خبري وکړي. د افغانستان په اړه په دې غونډه کې به د کوربه هیواد چین او افغانستان سربیره د پاکستان، هند، روسیا او د سیمې د نږدې لسو نورو هیوادو استازي برخه واخلي. د ایران په استازیتوب دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د پاکستان په استازیتوب دغه هیواد د سرتیازم د بهرنیو اړیکو جګپړې سرکار سرتاج عزیز د پیکنګ په غونډه کې ګډون کوي. د آسیا سره غونډې کوربه هیواد چین هم په دې باور دی چې د افغانستان امنیت د سیمې لپاره مهم دی. روسیا کې د چین سفیر لی هوی انټرفاکس اژانس ته وویل چین او روسیا به چې دواړه د امنیت شورا غړي هیوادونه دي هڅه وکړي چې څرنګه په افغانستان او سیمه کې ثبات راتلی شي. په پکن کې د نننې غونډې په ارتباط لی هوی څرګنده کړه چې د غونډې اهمیت لدی معلومی شي چې دا غونډه مخکې د وزیرانو په کچه وه او اوس په کې د افغانستان او چین چارواکي برخه اخلي او وینا کوي. د چین سفیر زیاته کړه چې د پکن په غونډه کې تمرکز پر دې کې شي چې د سیمې په کچه همکاري جوړ شي او په افغانستان او ټول سیمه کې امنیت خوندي شي. د راپورونو له مخې د آسیا سره په غونډه کې به په ځانګړي ډول چین په افغانستان کې د سولې او پراختیا او د افغانستان او سیمې د هیوادود همکاري او ملاتړ وکړي. لی هوی وویل چین به هڅه وکړي چې څرنګه ژر تر ژره په افغانستان کې امنیت او ثبات راتلی شي.
داو احمد شیبر. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی په څلور ورځني سفر چین ته تللی او تر اوسه د دې هیواد له سیاسي مشرانو او پانګوالو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. دا له هغه مهال راځي چې احمدزی د نوي ولسمشر په توګه ټاکل شوی یو بهرني هیواد ته د هغه لومړنی رسمي سفر دی. نوریا سنوري دغه سفر په اړه د ولسمشر لویان د نظیف الله سالرزی سره چې سره مرکه کړې چې اشرف غنی احمد جی سره بیجنګ ته په سفر کې ملګری دی. ښاغلی سالارزی د مرکې په فایل کې د ولسمشر د لیدونکو کتنو په اړه وویل،
تر اوسه پورې د چین د جمهور رئیس د صدر اعظم او د پارلمان د مشر سره تر اوسه پورې کتنې ترسره کړې دي، او په دې کتنو کې په عمده ټکو باندې چې تاکید وشو د افغانستان د پلاوي نه، هغه د چین سره د استراتیژیکو اړیکو لا نور هم تحکیم او د هغې پراختیا په اړه باندې دواړو خواوو توافق وکړو، او د ده په خوا کې د افغانستان د خوا د چین د هغه رغنده رول د افغانستان د اقتصاد کې، په امنیت کې، تجارت کې، او د ده په خوا کې په فرهنګي او د پانګې اچونې په برخو کې هم بحثونه ترسره شو، چې د افغانستان د خوا چې کوم وړاندیزونه په دې برخو کې وشولو ټول د چین د
سلار زیب، دا چین ته د افغان ولسمشر له ټاکل کېدو وروسته لومړنی، یعنی بهرني هیواد ته لومړنی سفر دی او چین ته ډیر اهمیت ورکول کیږي. مخکې پخوانی ولسمشر حامد کرزی به چې کله بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کول، نو وروسته داسې له انتقادونو سره مخامخ کېده چې دغه سفر لپاره یا د پلاني سفر لپاره دوی ښه آمادګي نه ونیولې. تاسو له څرګندونو داسې ښکاري چې دا سفر تر ډیره د تفاهم د رامنځته کېدو او د چین د پانګوالۍ د جذبولو لپاره ترسره شوی دی، نه د کوم مشخصو موافقو په برخه کې. مخکې له مخکې داسې دغه سفر لپاره که څه هم اشرف غني احمدزی یوه میاشت کېږي چې قدرت ته رسېدلی دی، آمادګي کافي نیول شوی وه؟
ما مخکې هم ویلي چې د ده نه هغه مشخص لاسته راوړنې موږ لرو. په اول سر کې مې ویل چې څلور موافقتنامې دي په بېلابېلو برخو کې، د تجارت او د اقتصاد په برخه کې دي، د خپله د افغانستان د تجارت د اتاقونو ترمنځ، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت او د افغانستان د مالی وزارت د دوه هیوادونو ترمنځ دغه لغه امضا شول. یعنی د افغانستان د اړخ نه سمې وړاندیزونه چې موجود و هغه ډېر مشخص دي. هغه دا ده چې افغانستان چین ته د یو هغه ستراتیژیک همکار په سترګه باندې ګوري چې په لنډمهاله کې، په وسط مال کې، او بیا هم د اوږد مال کې، او داخنه هم یعنی په ډېر اوږد مال کې هم د دوه اړیکو سره افغانستان په ډېر ارزښت سره ګوري. او دا د افغانستان غواړي چې د ده په خوا کې چې دغه اړیکې چې د دیارلس کال رئیس ادامه لري دا نور هم پیاوړي کړي. او تاسو به خبر یاست چې د چین دولت د جنوبي آسیا دپاره تقریبا شل میلیارد ډالر کومک یو ابتکار په لاس کې نیولی دی، او افغانستان غواړي چې وکولی شي د دې شل میلیارد ډالرو نه یو برخه د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا دپاره په افغانستان کې د هغه زیربنایي پروژو دپاره، او د افغانستان په کوم برخه چې افغانستان اړتیا لري د دنه دا مرستې راجذب کړي.
او د افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی ویاند نظیف الله سالارزی چې زموږ له همکار نوریاس نوری سره خبرې کولې. او سمجو کوردی وسلوالو په اړه یو رپورټ ده. کوردی وسلوال غواړي چې نن د شام پر کوبانی ښار برید وکړي. په کوبانی کې یو کوردی چارواکي مشال رډو ته وویل چې یو نیم سل عراقي کوردان دې ته تیار دي چې له کوبانی څخه د اسلامي دولت وسلوال نه پر شا کړي. تفصیل به د احمد چبر په رپورټ کې واورو.
د پښمرګه پونم د عراقي کوردانو پولیسکونو جنگلي ورسته ترتیب چې د سوری خاورې ته پرون داخل شول، بیرته ترکیه ته ستانه شول، څو د سوری پر کوبانی شهر د بلید لپاره چمتو شي. کوبانی د سوری سرحدي شهر دی چې په روسیو کې د اسلامي دولت ډلې نیولای دی. په کوبانی کې یو مسول عصمت شیخ حسن ازادي رادیو ته د پنځنبه پر ورځ ویل کوردی وسلوال په خپلو کې د جمعې د ورځې د بلید په اړه سلام مشورې کوي. زموش ورونه یعنی پیشمرګه زموش د مرستې لپاره کوبانی ته راغلی دی. د پیشمرګه لس مشان کوبانی ته داخل شول او موږ له هغوی سره خبرې وکړې. هغوی اوس بیرته له سرحده پول وتل څو تجهیز شي او خپل ځواکونه د کوبانی د ساتنې لپاره چمتو کړي او دلته راشي. دا یو ډیر مثبت ګام دی. موږ پرې خوښ یو او پرې ویاړو. په کوبانی کې د دې مسول په وینا یو نیم سل کوردان دې ته چمتو شوي دي چې له خپلو وسلو سره د کوبانی ښار ته داخل شي. د کوردی پیشمرګه وسلوالو سلطنه پالوتکه کې د ترکیه جنوب ختیځ ته استول شوې دي چې دغه وسلوالو ته درنې وسلې ورکړل شوې دي او زغروال ګاډي هم لري. په دې ترڅ کې سوریه پر ترکیه انتقاد کړی دی چې د دوی پر خاورې اشکاره تیری کړی دی او بهرنیو ترورستانو ته اجازه ورکړې ده چې د دوی له خاورې سوریه ته ننوځي. پر کوبانی د اسلامي دولت د وسلوالو د برید له پیله تر اوسه په دې شاد کې تر اته سو ډیر کسان وژل شوي دي او نږدې دوه لکه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړوتي دي. د کوردانو پیشمرګه جنگیالي په داسې وخت کې د کوبانی پر شار برید ته چمتو شوي دي چې تر اوسه د امریکا په مشۍ په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت د یاغیانو پناه ځایونه په دغه شار او شاوخوا سیمو کې له منځه نه دي تللي.
د کوردي وسلوالو پر کوبانی شار د برید په اړه مو د احمد شیبر ریپورت اورېدی. تاسو مشال ریډیو اورې خبری برخه پای ته ورسیده. لکه څنګه چې په سر کې ویلو چې تاسو به نن 19 پروګرام د تاریخ پانی اورې درازی چې ورته غوښو چې زموږ همکار خالد خان وړاندې کوي.
گران اوریدونکو د تاریخ پانه پروگرام کې بعد د پښتنو په خوره آباد هغه تاریخي او لرغونی ځایونو او آثارو په حق معلومات ترکو کوم چې د مدیرا سي په دې سیمه آباد او نن هم په سناسه شکل د خپل وخت تصویر وړاندې کوي. نن په تاریخ پانه پروگرام کې بعد د موجوده خیبر پښتونخوا په تاریخ خبره کوو چې په دې سیمه د کوم وخت نه خلق آباد او د کوم قومونو تهذیبونو او مذهبونو آثار یا اثرات په دې خوره پاتې شوی او د هغوی دغه لرغونی آثار مونږ ته د خپل دور سنکشه وړاندې کوي. د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد خان وایي چې د انګریزانو د وخت سیړونو او کودایانو او بیا د پاکستان د آثار قدیمه چارواکو زده کوونکو او د کارپوهانو د سیړنې په رڼا کې په موجوده خیبر پښتونخوا کې څه د پاسه 6000 لرغونی آثار ځایونه او ودانۍ په ګوته شوي دي.
تقریبا شپږ زره آرکیولوجیکل سائټس دی پورا خیبر پختونخوا کې موجوده چې کوم ډیټا ده د کې ډیر زاس زونه چې موږ سره پرې غن ټچ کړنی دي سروې نه ده کوي او دین هغه موږ سره موږ سره میوزیمز دی میجر سره کوم خارونه دي اګه تقریبا موږ سره 12 میوزیمز دی.
ډاکټر عبدالصمد وایي چې د پختونخوا او کبالی سیمو کې د دوی محکمې داسې ځایونه او غارونه موندلې دي چې هغه د پری هیستوریک پیریډ یا د انسان په غار کې د اوسېدو وختونه سرګندوي. د دې په وینا مردان سره نږدې څنګهو کلی کې او بیا په باجول ایجنسی کې د انسان د غار اوسېدو نښې نښانې دوی ته په لاس ورغلي دي کوم چې د دې خبرې ثبوت دی چې موجوده خیبر پښتونخوا او کبالی سیمې د زرګونو کالو زوړ تاریخ لري.
انسان چې کله په غار کې اوسېدو کپڑے به نه شول خوراک به صرف هانټنګ به کولو او شیلټرز به اوسېدل چې کوم په غار کې لکونه کالونه ول هلته موږ ته آثار ملاویږي. داسې باجوړ کله ټرایبل بیلټ وګورئ هلته کې موږ سره سټون ایج آثار ملاویږي.
دا خبره د عبدالولی خان پوهنتون مردان وایس چانسلر او د لرغونی آثارو کارپو ډاکټر احسان علی هم تاییدوي او وایي چې د دوی د پوهنتون د لرغونی آثارو څانګه اوس هم د مردان ځینې ځایونه کنستی دي چرته چې ورته د زرګونو کالو زوړ د انسان د ژوند نښې او آثار ترلاسه شوي دي.
خو د دې سیمې تاریخ ډېر زوړ دی. د سنګو کې نه شروع شي سنګو غار نه او سنګو غار سلوېخ زره کاله زوړو داغې کې د سلوېختو زرو کالو نه تر 2000 کالو بي سي پورې خلک اوسېدلو. اول هغه دغه ځنګلي خلکو هغه با سیدون راغونډول کار به کو خپل کېتی باړي نه کوله بیا چې اخیری 2000 کاله د عیسی علیه السلام نه مخکې لکه اوس نه 2000 کاله مخکې نو بیا هغه کېتی باړي چې کله شروع شو په دغه زمانه کې بیا په دې علاقه کې زمونږه باجوړ کې محمد کمدا سره غارونه ډیر ملاوي کې سمو خدایان نکړي دي.
ډاکټر احسان علي زیاتوي چې د غار د دور نرستو د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان وادي ګومل کې بیا دوی ته د هغه وخت آثار ترلاسه شوي دي چرته چې انسان په خپل لاس جوړ شوی کورونو کې اوسېدل دي او د یو منصبې د لاندې کلی او خارونه آباد کړي او د یو ټولګي یا ټولنې دننه جون تیر کړي. د دې په وینا په دغه سیمه کې د جنوبي ایشیا لومبه جوړ خار آثار هم ملو شوي دي.
دین پس چې کوم دویم دغه راځي نو هغه چې کله لومبي ځل خلکو خپل کورونه جوړ کړل هغه خو د ټولو نه لومبي دغه چې آبادی چې دی هغه په مهرګڑھ کې په بلوچستان کې خو موږ سره په ګومل ویلي کې موږ سره په جنډي بابر کې ډیر اسماعیل خان کې دغه ځینو کې د نن نه 2009 کال مخکې آثار ملاویږي او هغه ځین والا بیا په دغه کې په ډیر اسماعیل خان کې بیا بل یو خار د رحمان ډیر چې هغه کې د سوتی شي اډومبي خار چې کمپلینټ خار او چار دیواری ته ودغه هغه د 3420 کې هغه د 3420 نواله تر 1800 بي سي پورو
ډاکټر احسان علی وای چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه تقریبا 1300 کاله نه تر 600 کاله قبل مسیح پورې په دې سیمه کې آریا قوم اوسېدلو، چې د هغوی د وخت آثار په موجوده خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او افغانستان کې ملو شوي دي. او بیا د هغې وروستو د ګندهارا دور او تعذیب شروع کیږي.
هغې نه پس د علاقه کې آریانز راغلي. آریانز په دې علاقه کې قبرونه دي، په دیر، سوات، باجوړ، چترال کې تر دغه پورې، افغانستان نورستان علاقه کې او بیا تر ټیکسلا پورې. د اغیر 1820 نه والا تر 1820 پورې او په دې ټوله سیمه کې د دې چې کوم ډول مخبرې ملاویږي، پای کې هغه اوزار او د کور سامان ملاویږي. بیا هغې نه پس په ګندارا باندې په ګندارا شروع شو. دا 1800 کاله ګندارا باد و.
د تاریخ کتابونه وایي چې ګندهارا تهذیب د ټکسلانا تر بامیان پورې 1400 کاله دور یادیږي. چیړومبني مرکز یې پشکلوتی یا موجوده 400 وه، او بیا وروستو پیښور او هون سوابه صدر مقام وګرځول شو. هم په دغه دور کې د اشوک او بیا وروستو د کنک شاه بادشاه په وختو کې په دې سیمه کې د بود مت نظریه، تهذیب او تعلیمات عام شو. د ګندارا تهذیب او دور په حقله د لرغونی آثارو د محکمې پخوانی ډایرکټر، څېړنکار او کوال پروفیسر فدا الله سیرای وای چې د بود مت درې واړه فرقو منون کې په ګندارا کې موجود وو، او هم د دې ځای د مهایانا بود مذهب ټول نړۍ ته خور شوی دی.
دا خو ګندارا خو د دې وادي پېښور نومو کنه زوړ نومو، نو چونکه دا بود مذهب دغه مرکز شو، نو د دې وجه بودیست سیویلایزیشن اف ګندارا مونږ ونده. دا تاسو به اریان شئ چې بود مذهب څومره مهایانا بود مذهب د دې فرقه دا فرقه دلته ډیولپ شو. نو د دې فرقې پیروکار چې کوم دي، نو دنیا کې دې چې کوم دي، نو د دې فرقې پیروکار دي د دې مهایانا بود مذهب.
موجوده خیبر پښتونخوا کې د ګندارا تهذیب آثار او ځایونه په پیښور، 400 هون، تهبه، شابازګړې، جمالګړې او سوات کې ملاویږي. پروفیسر فدا الله سیرای چې د تهبه کندرات باندې کتاب هم لیکلی دی وایي چې تهبه د خپل وخت د تعلیم او هنر لوی مرکز او چرته چې بدل لري لري نه خلک د بود مذهب تعلیم ترلاسه کولو سره سره د هغه وخت فنی او دنیاوی زده کړې هم کولې.
دا تقریبا اول یا دویم صدی مخکې عیسی علیه السلام نه سل یو نیم سل کال مخکې دا آباد خدا کنټینیوسلی آباد او آخري وخت ته پورې. نو دې کې بلا دغه راغلی دي، تبدیلی راغلی دي ټایم سره. نو سایت دومره امپورټنټ دی چې هغه ویشي یاره دا جولیا، هغه وی چې جولیا ټیکسلا کې چې کوم دی، نو دا یونیورسټي وا جولیا نه تقبای شل یو پشل دومره لوی دی.
دا تاریخ پانو کې چې کله مونږ د موجوده خیبر پښتونخوا مقام ګورو، نو د یونان د سکندر اعظم وخت هم پکې ښکاری. څوک چې د باجوړ او ممن پلارا د سیمې ته راغلی وو، او دغه وخت ته د تاریخ استادان د انډو ګریک دور وایي، او بیا د هغې وروستو د سکیتین او پارتین دور. او ډاکټر احسان د دغه دورونو په هکله وایي،
په دغه دوران کې بیا یونانیان هم راغلل. 327 بي سي کې سکندر اعظم راغی، او هغه په دې ممند په علاقه راغلی او په سوات او دیر باجوړ باندې 400 یو برانچ راغلی. مردان نه تیر شو، بیا خان باندې تیر شو، ټیکسلا او بیا جیلم پورې دغه په علاقه پورلا دغه نه پس دغه 200 نور بادشاہان تیر شو چې ته انډو گریک شو. په دې علاقه باندې حکومتونه کړي 200 بادشاہان د عیسی علیه السلام نه مخکې، او بیا په هغه پسې سیتینز او پارتینز درالل چې اگر د سنټرل ایشیا نه راغلی په سیل کرو هغه 200 کال حکومت کړو.
پروفیسر فدا الله سیرائی په خپل کتاب دی بودا ستوری ان پشاور میوزیم کې وایي چې انډو گریک یا هندی یونانیانو په ګندارا او د کابل په واده باندې تقریبا 200 کاله بادشاہی کړی وه، او د هغه وخت سکې او نور آثار هم ملو شوي دي. پروفیسر سیرائی زیاتوي چې 15 صدی کې د ایپتلایټس یا وایټ هونز په دې سیمه حمله ور شو، او چونکې دغه کام د بود مذهب مخالف او نو دوی د دغه مذهب ټول د عبادت او زده کړې ځایونو ته لوی نقصان رسولی وو.
بیا چې کوم دی 15 صدی کې هون سنسکرت کې مونږ وته هونا وایو، نو دا سنټرل ایشیا دا باربریک قوم وو. نو یو ګروپ چې کوم لاړ هغه یورپ ته لاړ، هغه ظالم رومن امپایر وخوځو. بل ګروپ چې کوم دی دلته راغی، نو دلته هغوی تباهي وکړله. دا 15 صدی کې چې دا دی تباهي وکړله، او الته چې صد بود مذهب دغه زاینو دیدا تباہ برباد کړ.
د عبد الولی خان په هنتون وایس چانسلر ډاکټر احسان علی دغه دور په حق لوای چې د تورامانه په مشره کې دغه کام د منځنۍ ایشیا نه راغلی او چې ګندارا وطن کې لوی تباہی او بربادی کړی و.
دغه دغه نه پس چې 1500 کاله 300 کاله کوشانیان حکومتو بیا ساسانیان د ایران نه رالل او بیا په 5th سنچری کې بیا یو بل قوم راغی سنټرل ایشیا نه ابتلایس د وایټ هونز نو هغه بودست نو راغی د بودیزم مندرونه ټول روان کړ کو تر کړ او ورې وته واچو پاګی کې مشهور سړی تورمانه چې خلک وته توربان دی وای دا هغه خلکو چې هغه دلته ډیره تباہی راوسته وا او سب پر موږ توربان دی په نوم هغه پیجن راغی سکه موږ ته ملایوی دا هغه کیپیټل بیا هاند دغه وخت هاند کیپیټل شو ثوابه کی
د وایټ هونز نه پس په غندهارا یا موجوده خیبر پښتونخوا کې د هندو شاهی دور او بیا رستو ترک دور او د مسلمانانو دور په لیګي د دې په حق لا پروفیسر فدا الله سیرای وای
نو بیا پینځم صداي نه پس چې کوم د بیا هندو مذهب دلته راغی چې هندو مذهب بیا دلته راغی نو آباد مونږه د ایت هندو شاهی ځوایو نو دا د هندو شاهی دارالخلافه چې کما نو هاند وا نو الفا بیا محمود غزنوی د ل شکست ورکو او اسلام دلتا اغه د لاسه خور شو یی له 1 سنچری
دا چې د دغه وختونو او تهذیبونو د موجوده خیبر پښتونخوا په خلکو او کلتور باندې څه اثر پاتې شوی دی کنه د دې په جواب کې پروفیسر فدا الله سهرائی وایي
مهاتما بوت چې کوم طریقې باندې صادر دغه کوي ازمون مشران اوس ماره کنيش کوشان بادشاہ چې کوم د کومه خلکا چې مونږ وته مونږ یوسف دی د پرزړ والا وته خلکا اغه خلکا چې کوم دی اوسم اغه اچي بل چکم دے سپلای د بهات معبود اغه سپلای چکم دے پیزوانی اوسم ثوابی وال چکم دے اغه سپلای اوسم استعماله
دا خیبر پښتونخوا په پیښور مردان سواد ډیر اسماعیل خان او چارسده کې د دغه تیر وختونو آثار اوس هم د کندراتو غارونو او کودایانو په شکل کې شته او د دغه وخت بوتان او نخې نخانی ځای میوزیم کې پراته دي خو په صوبه کې د امنیت د خراب وضع په بنیاد د بارني هیوادونو سیلانیان او د لرغونی آثارو مینوال دې لیدو لپاره نشي راتلی دا چې د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو محکمه د دې د تحفظ پرمختیا او نړۍ د خودلو د لپاره سه اقدامات کوي په جواب کې د دغه محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالسمد وایي
اولریډی موږ یو پروجیکټ شروع کړی چې موږ پورا خیبر پښتونخوا کې زمونږ 13 میوزیمز دي عجیب ګر دي مختلف پر ډیسټریکټس کې هغه ډاکومنټیشن په سافټ فارم کې او په هارد فارم کې کوو او دین علاوه موږ یو ویډیو ډاکومنټری په خیبر پښتونخوا کې هغه باندې کار شروع دی چې په خیبر پښتونخوا کې څونه میجر آرکیولوژیکل سایټس دي او میوزیمز دي هغه یو ویډیو ډاکومنټری جوړ شي او پروموشن پرپز دي لپاره په لوکل او انٹرنیشنل لیول باندې مختلف 500 لینگویجز کی بغیر یہ جاپانیز کورین انگلش اردو اور پختو
ڈاکٹر عبدالسمد زیات کلا چی په خیبر پختونخوا کې د لرغونی آثارو زاینو او ودانو ته تحفظ ورکول د پاره ډیر زر بعد دوی محکمه د صوبای اسمبلی نه یو قانون منځوروي د کوم رستو دغه تاریخی زاینو او ودانو ته نقصان ورکونکو ته به سزا ورکول شي
او دین علاوه مونږ قانون سازی کوو په آرکیولوژي انټیکویټی ایکټ کې 2014 مونږ یو ایکټ راولو چې هغه کې ډېر زیات پاکستان کې به فرسٹ ایور انټیکویټیز ایکټ چې هغه ډېر کمپریهنسیو او کمپلیټ او ډیټیل د لا مطابق څوک آرکیولوژیکل سایټ ډیمیج کوي خرابوي هغه ته سزاګانې چې کوم دي هغه پکې مخصوص دي سختې سزاګانې
خیبر پښتونخوا کې د تخبه کندرات د پیښور ګورګټلی او بالاحصار سواد کې بتکدا او د بت مذهب د عبادت ځایونه او سټوپه او نور ډیر آثار او ځایونه د دغه تیر وختونو او تهذیبونو موږ ته تصویر وړاندې کوي چې راتلونکي د تاریخ پاڼه پروګرام کې به په باس کوو دغه شان د دیر چترال او کوهستان کې د بیلابیلو تهذیبونو او وختونو په حق لبا هم معلومات ترکوو اوریدونکو په نننۍ پروګرام کې مو د خیبر پښتونخوا تاریخ او دلته د تیر وختونو او قانونو د تهذیبونو په حق له معلومات درکړل راتلونکي اونۍ کې به د پښتونخوا د یو بل تاریخي خار زی یا ودانې په حق له معلومات ترکو بل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي د خوده پامان